السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې دوی منیمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې د کندوز چاردری ولسوالۍ لپاره رئیس د وسلوال طالبانو په لاس کې د دې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره څه هڅې روانې دي. خپل خبریال سره په دې اړه باندې وغږیږو. همدارز اوري چې د افغانستان مشران جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط کوي. البته دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې سخت اندېښنه وښوده. خو تر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چورو خبري ګورې. له القاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوږ شو چې سید کمال شاه عارف جوړ کړي.
پر سر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب نن ازادي راډیو تول چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې څلوېشت وسلوال مخالفین وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی ادیب زیاته کړه چې په وژل سوو وسلوالو کې لاس بهرنیان دي. نوموړي وویل چې د نشتې پر مهال درې افغان سرتیري هم وژل سوي دي. د یمګام ولسوالۍ دوه اونۍ مخکې د وسلوال طالبان لخوا ونیول سوه. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. علي احمد عثماني نن د خپل لومړي سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې د بندونو کیفیت ډېر ټیټ و.
هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. بندها یا زیر
دی وای تر دا مهاله د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. بندونه تر مطالعه او څیړنې لاندې د زمور سره نتیزه و او د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و. شاغل عثماني زیاته کړه چې دا مهال د برېښنا تولیدولو د شپږو پروژو کارونه تر کار لاندې دي. د اوبو او انرژي وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر لوی ښارونه د برېښنا د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نشته روانه ده. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا نشته د شنبې ماښام راهیسې پیل شوې او اوس هم دوام لري. نوموړي وویل چې په دې اړه مرکزي حکومت ته خبر ورکړی خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی سوی. په دغه نشته کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي خو کره شمېره نه ده معلومه. د یو بل خبر له مخې د غور په شهرک ولسوالۍ کې هم د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په نشته کې د دواړو ډلو څخه درې تنه ټپیان شوي. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د مدني ټولنو فدراسیون د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید ولسي جرګه راتلونکي انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دي د یادې جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ وه. په سیبي ښار کې چې د کوټې په جنوب کې پروت دی یو کس مړ سو او 15 نور هغه وخت بے هوش شول چې د تودوخې درجه 9.4 ته ورسېده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ له کبله مړه شول. د ګرمۍ له کبله د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا عرضه اغېزمنه سوې ده چې په پایله کې یې د روژې په میاشت کې له غصې ډک لاریونونه سوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي او 15 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د شار په یو بیوزله ولسوالۍ کې خلک د پنځشنبه په ورځ له هغه وروسته ناروغه سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بیوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شراب وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کلکرنی ویلي اته پولیس چارواکي هم د بې غوري له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لرې سوي دي. په هندوستان کې چې غیر قانوني توګه د جوړ سویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بیوزلې خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. نن په هندوستان او د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې زرګونو د یوګا مینوالو د دې ورزش په کولو سره د یوګا لومړی نړیواله ورځ ولمانځله. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودی چې په ملګرو ملتونو کې د جون 1 د یوګا د نړیوالې ورځې په توګه ټاکلو غوښتنه کړې وه، په نوی ډیلی کې د عادي خلکو، حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو تر څنګ خپله د یوګا نالیچه هواره کړه. مودی ګډونوالو ته وویل چې دوی د انساني تفکر روزنه کوي چې د سولې او برابرۍ یو نوی اثر پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک کمار مکرجی د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل
The focus of yoga is to look at the pressures and the demands on your own self.
د یوګا تمرکز پر دې دی چې پر تاسو او ستاسو پر چاپیریال فشارونه او غوښتنو ته کتنه وسی او وکتل سي چې لږ شي څخه څومره زیاته ګټه اخیستل کېدای سي. د یوګا ورزشونه د هندوستان د ټولو ایالتونو په مرکزونو کې هم تکرار سول. الجزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال د ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په ټیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواګ په یو اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکاریږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي، لکه جرمنی چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحه ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. له القاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشته الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلې دي. دا حمله نن سهار وسوه. د الشباب د نظامی عملیاتو وایند عبدی اسیس ابو مصعب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر د استخباراتو ځواکونه وژل سوي دي. د ویل سخت دریځو پر یوه ودانۍ حمله وکړه چې د دولتي استخباراتو او امنیتي دفتر سره نږدې وه. د سومالیا پولیسو تایید کړی دی چې د حکومت د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه یو غړی وژل سوی او د الشباب څلور غړي وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د دې خبرونو د بیا لوستلو لیدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز چاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د روان ناامنیو په اړه باندې سخته اندېښنه وښوده.
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی، خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن خپل څلور ورځنی کاري پلان بیان کړ او ویل چې د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم کار نه دی شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
در فرانسه در بهرانه چارو وزیر سبا لخبل ایرانی سیال سر در اتمی مسائلو پسر خبری کوی. در خبرانی دوی مینیمه دیره برخواه در روختی اجران ستمنی پروگرام تزنگری شوی. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندوز چهار دره ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتر ته نږدې د چهار درې په د پله په سیمه کې ده. خو په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ نن سهار د افغان حکومت په کنټرول کې راغلی ده. دا چې د کندوز چهار درې سیمه کې وضعیت اوس څنګه ده، اجمل آریان دغه سیمه ته تللی دی او له هغه ځای له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. آرین سیب ستړي مشه، په خیر راغلی. په چهار درې کې وضعیت څنګه ده اوس؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې مخکې زه خپل د چهار درې ولسوالۍ پولیس سره چیرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی، نورال ته په سیمه کې د کندوز سیمه ییزو چارواکو وویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسېدلي دي او ډېر ژر به تصفیې عملیات دلته پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه او اوس هم څنګه د جګړه روانه ده، نه ده روانه، څنګه حالت ده؟
زه خپل په سیمه ته تللی وم، هلته سیمه کې وم. اوس پراګنده ډزې شته دي، په یو بل باندې د پیکار ډزې دي، توپونو ډزې شته دي، خو داسې شدیده جګړه نه ده روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې ولس طالبان وژل شوي دي، یو شتنه ټپیان دي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو درې تنه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي.
په کندوز کې دا څومره سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي؟ له دې مخکې ګلتیپه سیمه وه، د کندوز د شتارچی سیمه وه، د خان آباد په ولسوالۍ کې هم فکر کوم جګړه روانه او بیگاش په د دې پاړه باندې څه نظر موجود دی اوس؟ هلته
بلې، د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینې وضعیت باندې ډېر داسې اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالیو مرکزو څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان اندر د څه دوړو لورو په اول باندې د درنو وسلو ډزې کوله او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډیرو کورو باندې حسابات کړي، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
آریان صاحب، د دولتي سرتیرو رسنیو ته ویل، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتی دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولت چې ځواکونه نه دی ورستولي، دوی نه حمایت نه کوي، دوی په یوازې ځان جګړه کوي، د ولسی مینه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې، دا دغه موضوع حتی د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په چهار درې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې وو. په دې روژه کې دوی د کندوز سیمیزو چارواکو ته زنګ ویلي او خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه راورسېږي. دوی د کندوز سیمیز چارواکي ګرم بولي، ځکه دوی په وخت سره کومکونه ونه رسول چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ له دوه اونۍ رئیس چې طالبان په کنټرول کې و، نن سهار افغان ځواکونه هلته برته ورغلي او کنټرول ترلاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي که څنګه؟ د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی ولادیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو، چې نن سهار شپږ بجې دغه ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونو ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اول طریق هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې لس تنه خارجي اتباعي او څلوېښت تنه ټپیان دي.
بله، د کندوز او بدخشان لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي وسې ومورېدل چې په کندوز کې د چاردرې ولسوالۍ پرون سقوط کړی او تر اوسه هم دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. البته نورې سیمې هم په ځینو ځایونو کې طالبان کنټرول لري. او ومورېدل چې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ برته افغان دولت نیولې ده. هڅه به وکړو چې په دې اړه باندې د افغان چارواکو یا هم پوځي کار کارپوهانو نظر واخلو، خو تر هغې مخکې راځو د مشرانو جرګې نننیو اندېښنو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونشي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي چې د ناامنیو له امله اوس مهال ډیری کورنۍ بېځای شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبی په ریپورت کې پسته اورو. خو همدا اوس جاوید کوهستانی، البته د افغان چارو پوځي کارپو، له موږ سره په تلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوهستانی صاحب، زموږ غږ اورئ که څنګه؟ کوهستانی صاحب، فقط په لنډه توګه باندې مستاسو نظر اخیسته، د ولسوالۍ د سقوط موضوع ډیره مهمه وه صاحب، که په دې اړه باندې راسه خبرې وکړي. کوهستانی صاحب، تاسو په همدا اوس په ټلیفون په ژوندي تماس کې له موږ سره ټول اوریدونکي ستاسې غږ اوري. د کندوز ولسوالۍ پرون سقوط کړی ده، د کندوز چاردری ولسوالۍ
پرون مازیګر مخکې د ماښام نه سقوط کړی ده. په دې کې په جریان کې یم، همچنان د ارچی ولسوالۍ وضعیت هم ډېر خراب ده او جګړه شهر ته نږدې شوی ده.
څه فکر کوئ دغه څه عمده عوامل دي ستاسو په نظر چې دا ولسوالیان یو په بل پسې سقوط کوي؟
زه فکر کوم چې یو خو دا بې توجهي ده د زموږ د امنیتي ارګانونو او مسؤول د ولایت نه، چې دوی د وضعیت خبر دی، اطلاعات لري او پوهېږي چې څومره مخالف ګروپونه په منطقه کې اوسېږي او تحرکات لري، او دوی کوم خاص تدابیر نه دی نیولی. دا باعث شوی ده چې دښمن د دې وضعیت نه استفاده وکړي او د ولسوالۍ چاردره ونیسي، پارچی باندې حمله ولري او ښار ته نږدې شي. مهم مسله پخپله مسؤولین په کندوز کې دی چې دوی بې توجهي کړې ده د دې تحرکاتو چې د دښمن ته دوی کوي په منطقه کې پراته دي او اطلاعات لري.
ښاغلی کوهستانی،
حکومت په وخت زمان باندې په دې کوم کومکونه نه دی ترسره کړی.
بېګا عسکرو هم دغه خبره کوله چې دوی سره حکومت مرسته نه ده کړې، نور پوځیان نه دي ورسېدلي. دغه مسله څومره جدي ده او د دې مسلې مخنیوي څومره مهمه ده د افغانستان لپاره؟
کاملا مشهود خبره ده چې دا ضعف د مدیریت دی په امنیتي ارګانونو کې. په دې آخر تاسو ګورئ چې ډېر ضعف په مدیریتو کې، ډېر ضعیف ده، دا توجه نه لري په خپل اختلافات او سلیقوي برخوردونو کې دوی مصروف دي. وضعیت کوم سم پاملرنه دوی ته نشته.
ښاغلی کوهستانی،
همیشه آمادگی ولري صد هزارات مربعی کنټرول وکړي چې داسې یو پیښه رامنځته نشي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې که وضعیت همداسې دوام وکړي، بل اخر تاسو په نظر څه به وشي هلته؟
او زه فکر کوم چې دا جسارت دښمن ته ډیریږي. په نور ولسوالۍ کې دوی مشکل رامنځته کوي. ممکن دی چې په تخار کې، سرپل کې، نور ولایتونه په شمال کې دوی خپل عملیاتونه تون کړي او د دې ضعف نه چې اوس ډېر هغوی ته معلوم شوی ده، ممکن د آسیب پذیر ولسوالیو ته دوی عملیات رازیاته کړي او دا مشکل زیاتوي. ټول افغانستان دپاره مشکل دی او د وزارت دفاع دا توان نه لري چې په سول جبهه کې دا امکانات راورسوي او د وضعیت نه دفاع وکړي. بلخوا تلفات هم ډېر دی. اوس د چې چېرته په یو جنازه را روانې، دغه بې توجهي بیا خلک په آینده کې د حکومت حمایت نه کوي، کنه چې دوی پوهېږي چې دا دولت دوی ته دومره پاملرنه نه لري.
بله، د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی کور ودان ژوندی اوسې. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی چې د په حکومت کې، البته په امنیتي ارګانونو، په خاصه توګه دفاع وزارت کې کمزوري مدیریت د دې لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دی، او ویل کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو لري به نوي چې په شمال کې نورې سیمې هم البته ناامن شي او مخالفین نور هم جرأت پیدا کړي چې خپل مقاومت زیات کړي. لکه څنګه مو چې تاسو ویل، د مشرانو جرګې غړي یو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښکاره کړي چې په هیواد کې امنیتي وضعیت همداسې نارامه وي او نارامۍ روانې وي، نو لري به نه وي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط وکړي او ډېرې سیمې طالبانو په لاس کې وي. ناجیه صاحبې لا تر اوسه په سټوډیو کې ناسته ده. صاحبې، مهرباني وکړه، مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې څه مسایل مطرح کړل؟
بلې ستانک زوی صاحب، د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نیولو وروسته دا مهال د مشرانو جرګې غړي هم وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د خیدو لپاره کار ونه کړي نو د هیواد یو شمیر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسې کې تر ډیره سناتورانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابیدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له دغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د ننګرهار نږدې په 15 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. خبرې چې د غږ واورو
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په 14 ولسوالیو کې داعش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیات ولسوالیو له خپله د ورګزو د قام او د افریدو د قام نه چې خپله د پاکستان ایسۍ دا تمیلۍ او راسن مستقیما هغې د کډن راځي د خپلو زنانو سره چې کوټ ولسوالۍ نه تقریبا د 2000 نفره کټې راکټه شوي دي. خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې غوده دی. تقریبا درې ورځې مخکې چاپیار په ولسوالۍ کې 2 نفر اعدام شوي، 100 ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ کې علني اعدام کېږي، زموږ حکومت په خوب باندې غوده دی.
بلې، له دې سره سناتور زلمی زابولي بیا د مشرانو جرګې غړي یو توړندیز وکړ چې په داسې یوې طرحې کار وکړي تر څو د جګړې له اصلي منابعو سره خبرې وشي. نوموړي په دې اړه وویل
زما اوس اصلي موضوع په دې کې داسې د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ تاسې سوي راسي محترم سناتور صاحبانو پر یو داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو، داس تر سوپر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نه زموږ تاسو زور سره رسیدي، نه موږ تاسو ناکه د خپل ولسو باندې ټوکو ټوکر کوو، دغه 14 کلونی لاسته راوړنې ټوکو ټوکر کوو، حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره شپه د کندوز چهاردرې ولسوالۍ وسلوالو ونیوله. د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دې ولسوالۍ له وړمې شپې د وسلوالو بریدونه روان و چې اخر تیر ماښام د وسلوالو لاسته ورغله. په همدې حال کې سنګزی صاحب د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د جرګې له اکثرو غړیو د څرګندونو له اورېدو وروسته له حکومت څخه وغوښتل تر څو د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې وکړي.
مشران جرګې د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه دا ده چې زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي، او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دې ته توجه وکړي، او که توجه ونه کړي نو یوازې د افغانستان ملت نه ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. د دوی خپله دغه د سیاست بازار به د سقوط حالت ته ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یمګان هم کابو دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلې وه، خو اوس مهال چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې. بلې،
ناجي صفه کور ودان و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د روانو ناامنیو په اړه باندې اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي توجه وکړي، او ځینو سناتورانو وویل چې له حکومته په دې اړه باندې حتی تمه کول هم بیا بې ځایه کار دی. دوی ویل چې باید په یوه نوي طرحې کار وکړو او په خپله مستقیما له بهرنیانو سره په تماس کې شو.
هلو، آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنو د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنو، خبرې اترې.
په ختیځو سیمو کې د برېښنا لستونزو وروسته البته آشنا رادیو هم په دې اړه باندې یو پروګرام جوړ کړی او تاسو یې خبرتیا واورېده. اوس به مرشو د اوبو برېښنا او د وزیر د سلورځنیو کاري پلانونو په لور باندې. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سلورځني کاري پلان د تشریح په مهال وویل د یوې واحدې کمیټې ته درا منځته کېدو په خاطر په سر کار کوي، سو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ناتواني د گاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. رحمت الله افغان د دغې غونډې ته ورغلی او البته د اوبو انرژي د وزیر د سلو ورځنیو کاري پلانونو د بیان غونډې ته ورغلی او دا ریپورت جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یو لسیزه ور باندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټه اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبه په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت د یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2019 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسی.
د دوو دریو دلایلو له امله، اول د افغانستان ناتواني ده، دوهم هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او دریم هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي. سوله یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ. همدارس د ازادي رادیو د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. البته کولی شئ د خپلې سیمې ښکلي عکسونه هم موږ ته راواستوئ څو دغلته ستاسو له نوم سره یو ځای درته خپاره شي. اوس به هم راشو د بهرني راپور ته. د فرانسې د بهرني چارو وزیر وایي د دوشنبه په ورځ به خپل ایراني سیال سره د بهرني چارو له وزیر سره وګوري تر څو د اټومي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخلي شوي د ایران پر دریز ځان پوکړي. ایران او د نړۍ قدرتونه به تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کوي. په ډېر تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وایي دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزه کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه فابیو چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکي اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او د غوړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پریکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون د 10مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیمو حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هیوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هیواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریز غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسیدلی یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډیر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون تر 10مې نیټې ترلاسه شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دی. زما همکار سید کمال شاه عارف راغلی څو د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه درته ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا ته ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسیرکا په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 49 کسان مړه شوي او 15 څلوېښت نور روغتون ته وړل شوي دي. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپره نه کړي چې د دوی په وینا شایع جیلې وي. لال قاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلې دي. او الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې ټلویزیون یو نامتو خبريال دی ژر تر ژره راخوشې کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د سوداګرۍ چارو د منازعاتو د حل مرکز مسولین وای په هیواد کې د بیکاری لامل د بیوزلی کچه زیاته شوی او اوس محل په افغانستان کې سباندې 50 فصلو کې خلک د کمزور اقتصاد استونز لري. د دغه مرکز رئیس نصرت اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بیکاری او په ځانګړې توګه د فقر یا بیوزلی د لمنځړلو په هدف یو طرح جوړ کړی دی. شغله اسمتی وای په افغانستان کې اقتصادي وده د فقر د لمنځړلو لپاره ګټوره لار نه ده. د فقر د لمنځړلو په دغه طرح کې راغلي چې حکومت باید اقتصادي وده لرو پروتوکول ته ورسوي، د ټولنیز خوندیتوب قوي پروګرامونه جوړ کړي او په پراختیایي پروګرامونو کې د سیمې خلک سل په سلو کې شامل کړي. د وای په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د کارمندنې په ادارو کې فساد هم د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای اوس مهال په افغانستان کې د مستهلک د حقوقو د خوندي کولو قانون نشته. د دې خونو د بهرنۍ اړیکو مسؤل ازرخ حافظي ازادي راډیو تول د قانون نشتون په هیواد کې د انحصار د بې کیفیت موادو د زیاتوالي او د بیو د لوړوالي لامل ګرځي چې د مستهلک اقتصاد هم ورسره کمزوري کیږي. شاغلی حافظي وای د مستهلک د قانون په جوړولو سره د سوداګرو د ازادي حدود ټاکل کیږي.
حدود د ازادي د متشبث کې ټاکل کیږي. غلط مال واردول جرم دی، ګناه دی. انصاف وکړه، یو براند موجود دی دلته چې ډیر ښه نوم لري او کوالټي او کیفیت لري. د هغه براند څخه نقلي جوړي، هم هغه براند خرابي، هم خلکو سره دوکه کوي. دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم سندري شوی. دلته په افغانستان کې هر چال اوس کیدی شي. دا کارونه د ټول اقتصادي جرایم له جملې څخه راځي او دا د مستهلک حق دی چې کول کیږي.
شغلی حافظی وای افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ش قوانینو د قوانینو پلي کولو او د حکومت لخوا د قوانینو پر تطبیقولو څارنې او شفافیت اړتیا لري. د افغانستان د صنایعو ټولنې چارواکو نن د افغانستان د ملي بانک سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د پور ورکولو تړون لاسلیک کړ. د دې ټولنې رئیس حاجی احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به د افغانستان ملي بانک 100 میلیونه ډالر د اسلامي بانکداري او پاتې نورې پیسې د کمې ټکټانیې سره د ملي بانک له لارې صنعتکارانو ته ورکړي. ښاغلی پیمان وایي له دې سره به په بانکونو کې ولاړې پیسې په حرکت راسي او صنعتکاران به هم په هیواد کې پانګونې ته تشویق سي. دی وایي صنعت یو اقتصادي ستنه بلل کیږي چې په واده سره به له هیواده د پانګې د وتو مخه هم ونیول سي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 85 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 94 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنن. شما هم اگر در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی سوال دارین، میتونین با شماره های 0800-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب سما، با برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام علیک میگم به شما، به همکارای تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغان ها، و ماه مبارک رمضان برشان مبارکی میگم و از پروردگار برشان توفیق در عبادت میخواهم. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگم، سوراخ های گوش میگم، یا سوراخ ادرار میگم، یا سوراخ مقعد میگم، یا سوراخ کانال ولادی میگم. این چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میایه، به صورت مرضی به وجود میایه، اونم رو فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال رو میگن. اینا له میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میاد، کجا به وجود میایه. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میاد، مثلا در بین شریان هم موجود میه، در بین سیستم هضمی تنفسی هم موجود میه، در بین معده و روده هم موجود میه. خواه هزاران هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که موجود میه، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود میه. اگر راجع به امی حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانم‌ها زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره، مقصدشان اصلا امی ایجان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، امی قسمت که سر چوکی میایه، این امی را ایجان میگن. عین جیم الف نون ایجان. باز ما او را یا ما خانم ما باز او را جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها مروز میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره، و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پالو در پالو است که در پیش روی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها می فهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه، از مجرای ولادی در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقعد هم مواد غایطه خارج میشه. این کلگی میفهمن اما واضح تر ساختم برای از اینکه بعضی از خانم ها فکر میکنن که از ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماهواره نشدن یا نمیفهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از رای مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا هم غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه با وجود به فیستول اگه با وجود بیای، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شود و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه را میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه، دروازه را ما میتونیم که باز بسته بکنیم. نه،
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار، وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، اعصابش آرام بود، در تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقعدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، ایس مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در
کنترول خودش هست. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. این حاله اینمی قنات ولادی که هست در اراده نیست، عادت ماهواره در اراده نیست، او خمیه خون آمده میره. یا امی ولادت خود در اراده نیست، در اراده نیست. هر وقت که درد آمد میاد دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد میاد، او خود نمیبینه که این شفاخانه است، این خانه است، این سرک است، این بازار است، این قریه است، این دکتر رسیدم یا نرسیدم.
بله.
او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاد، خود ادرار خود از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خود زیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال بوجود بیه، یک فیستول بوجود بیه، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره که اینا میره میگن به نام انکانتیننس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگه بگویم انکانتیننس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره. اینمی نامش هست، اینمی تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که این اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله هم روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشه؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از اینکه یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از اینکه پا ای اولاد دار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنه میگه ششف مازارسی ما میشه، ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن، اون وقت باز یا پا علاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد
تلاش کنن. تشکر دکتر سه برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم استاد مشی.
روسی مهربانی زه نورالله نمره نه خبر کوم خور بس د لسکا لکی د مون ماشومان نشته دي او اکټیو زما 50 او سپرم چې وی اویا دي او دا معنات نکړي وی نه لسکا لکی زه اوس درام ته بس ډاکټر شفیق او په خور راځي نه ټول لټولې دي او څه خبره نه کین چې امی مجید پور ټکور نه دا شانه مور تکړي ورکی عملیات مور تکړي او ما تاسو نو وینم غریب سره ما زنه ورزو يم چې کتي صدا دغه کیږي نو خپل د اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد ځان ته نه بل دغه کوم خبرو
ښه دا ورکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده د ناس کې درې سړي ګان کوي
زنه تکړه ده کمپلیکس کې په خور کې
ښه هغه څه مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو 50%
ریس خبره نه کوله بس راته و چې دا همدغه یو دغه تجارتي راته غیر چې بس راواله هر وخت باندې ور وصله نظر او بنځه زره دا کمپلیکس او شرطه او دا شمن مجید او رخصانه اجازه او دا ټول دا کارونه په سړي کړی
ښه اس در خزم مشکل نداری بس استاسو اکتیف 50% سیدا
او اکتیف 50 او سترم اتیا او اویا دغه سیدی میلیما
ها ها صحیح شو د تاسو د سپرم په مایناتو کې هغه چرک خنشت ک مایناتو تاسو وګورئ
من تی سلور دم
ها ها صحیح شو مهرباني پښتو هغه
وګورئ ک برادر ما bale
نور الله اور دن ننګرهار څخه ویل چې لاس کله د واده څخه کیږي او دوی ډیر تداویان کړي خزایم یا د نور ماینو په څنګه یا وړه عملیات هم کړل چې هغه په ناس کې سوریګان کې یو کمره چول کیږي د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه ماینه هم کړی ده څه مشکل په خزه کې نه ده لیدل شوی ده خود دی اورور اکټیو سپرم چې دی یا فعال سپرم یا فعال د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بعد ماینه نه ده کچیر الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خوند کېدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکټیو 50% دی نو د تخمه نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري کچیر ته د تخمه په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلای یا خزم حامله کېدلای نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بی اولادي سبب کېدای شي بعض مواد دی د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړ کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلای شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمه د کموالی سبب وګرځي او چرک خپل چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمه تعداد کمای تراولی که دغه چرک تداوی نشي نو زر کېدلای شي چې د 50% نام د تاسو تخمه کته خواته را روانه کی که تاسو هر درې میاشتې ماینه وکئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکه 50 بل میاشت کې خدای مکه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته راولي نو تاسو د دې پسه مپرېدی د تداوی پسه مپرېدی علت پیدا کوي چې د دې د تخم د کموالی سبب چې شي دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکټیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمې کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډیر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهیږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نه شته خو په کابل کې ډیر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډیر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علیحده خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروري نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم دی یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
زه تشکر دکتر صاحب. برادر ما آصف پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله لیوال خوری تا سلام علیکم استاد درنی ملمنیا دکتر صاحب سلام علیکم پشتون ما زوزان
پشتون صاحب خوش آمدین. بفرمایید مشکل تان بگوین.
مشکل می دوی بلادی پیش از دغه بلادی پیش از پشتون در سکول استاد دکتر صاحب جواب را کی اول پشتون خو ندار چی یو شز تر څومره سیم په پوری تر څومره سیم په پوری اولاد کولای شي یعنی معنا چې سیم دې څونه ته ورسیږي بیا دا اولاد لویږي او دوه پوښتنه مې داده چې دا ښځه چې په کوچني سیم کې ودیږي دغه هم پر بې اولادۍ باندې اثر اچوی شي که نه شي اچولی او درېیمه پوښتنه مې داده چې دا بلې ښځې چې غواړي چې د اولادو څه جلوګیري وکړي دا پېشکاري کوي دا پېشکاري څومره موزیري تمامېږي یا څومره معاشري تمامېږي یا دا پېشکاري څومره ښځه د اولاد اچوي مطلب
من نه زه تاسو سره خبرې کوم.
بفرمایئ ډاکټر
محترم پښتون صاحب د جوزجان څخه تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوینه باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي. په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کیږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي. که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلسو کلنۍ نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی واده ته برابره نه ده خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي نو د پنځه دیرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو خطره سن دا ده چې د اتلسو نه تر پنځه دیرشو کلونو پورې دوی ماشوم راوړي هغه ماشومان صحتمند وي ولادت یې ښه وي یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي ښه ماشوم راوړي چې د سن د اتلسو نه کته وي د پنځه دیرشو نه پورته وي نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کیږي هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي هم په مور کې مشکلات پیدا کیدای شي نو خطره ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پچکاری استعمالیږي دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي راځو په دې کې چې کانډم یا پوښ نه استفاده کولی شي ګولۍ نه استفاده کولی شي پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او میړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي فامیل لا پوره نه ده نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پې باندې بده پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولای شي چې لوب د ځان ته واچي دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم دعوا کیږي نو دا لوب دی واسي بهترین طریقه ده هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي نو پچکاری هم کولای شي خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي خطر دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي د لوب نه استفاده وکړي یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تنه خو ښځه ملامته نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به هم لګوي او ګولۍ به هم استعمالوي نلونه به هم دا تړي خو نارینه د لږ ځان ته زحمت ورکړي کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما فرهاد از کاپیسا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
فرهاد جان، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم متاسفه زه نه شم کولای خپل مشکل راځي د لارې حاکم نو په ځان لګي داسمه ډاکټر صاحب توجه لري ډاکټر صاحب
میشه برادر صدای مرا اگه مشنوین یکم جایتان تغییر بدین با صحبت کنین چون صدایتان هیچ درست نمیه.
اینا میگن مشکل من در تلفن گفتن نمیتونم ما بسام.
خب درست است.
ډاکټر صاحب خپل مشکل حل کړو.
تماسشان فکر میکنم قطع شد. یک تماس دیگه داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، تماس از اینام قطع شد. دکتر سم، میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کنیم؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است. حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میایه که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میایه. فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع میشه. ای بیچاره را در خانه درد میتنه میتنه میتنه، هرچی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی، در درد تو طاقت نداری. در حالی که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتنه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که این ادرار خود تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که دیگه گنجایش خود از دست میده، مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه آخر میکفه. اینال اینمی قسمت مثانه که زیر فشار هم ادرار از یک طرف سرش پر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که ایدیوال مثانه امون قسمتش نازک شده، میره بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد برای یک جایی که برای یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، اما اوجراتش میمره. وقتی که مرد اونموجه سوراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای بر انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوج باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموس که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص که ادرار بدون اراده میبره. اینال یک خانمه که از سبب ولادت های انسدادی یا بندش در ولادتش موجود میباشه، 24 ساعت بعد دستی کده میفهمه که ما فیستول دارم یا یک سوراخ غیر نرمال در وجودش پیدا شده. اما یک خانمه که از اسباب دیگه در وجودش فیستول یا سوراخ غیر نرمال پیدا میشه، که او اسباب باید بگویم که چی است. اول خواه گفتم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میاد، از سبب عملیات های مثلا رحم کشیدن یا در وقت عملیات که طفل دکتر میکشه یا یک تومور دکتر میکشه از پیشش به غلطی
میمونه
چی میشه؟ سوراخ میشه، مثانه سوراخ میشه، یا نلکی که از گرده ادرار میاره به مثانه او سوراخ میشه، یا نلکی که از مثانه ادرار میکشه به بیرون او سوراخ میشه. یک قسمت از پیش دکتر یک خرابی میشه، خدای نخواسته در جریان عملیات به وجود میه. یا یگان خانم ها هستن سرطان های حوصله می داشته باشن، تا هر قسمت حوصلهش که سرطان باشه بازور مجبور است که دکتر برای شعا بده. خود اینمی شعا هم یک تاثیر تخریب کننده می داشته باشه، بعض اوقات که مقدار زیاد میشه، یا اینمی تومور بسیار خراب و عمیق می باشه که وقت عملیات او وقتی که او را میکشن از خود یک سوراخ باقی میماند. ای دکتر ملامت نیست دیگه. در اثر اشعه امکان داره که فیستول به وجود بیه. بله فیستول به وجود میه. این حالا گپ ما سر ازی بود که فیستول چی وقت شخص میفهمه که من فیستول دارم. بله. اگه یک خانم ولادت میکنه و فیستول برش پیدا میشه، دستی در 24 ساعت آینده میفهمه که فیستول داره، ادرارش غیر ارادی روان میباشه. اما یک خانمی که از سبب سرطان شعاع میده، باز از سبب شعاع برش فیستول پیدا میشه، او امکان داره که در ظرف 30 روز الا 30 سال او فیستول پیدا کنه. بسیار طولانی است که این بیچاره او تومور و سرطان و شعاع بی خیادش هم رفته میباشه که در او وقت فیستول پیدا میکنه. اینی بود عواملش.
دکتر صاحب اگه بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که چیگونه تداوی میشه، تداوی طولانی مدت داره یا کوتاه مدت؟
تداوی های فیستولا نظر به ای که در کجا است، بالا است، پایان است، نظر به ای که بین کدام عضو است، بین مثانه و قنات ولادی است، بین نلکه ها و قنات ولادی است، بین مقعد و قنات ولادی است، نظر به ای که سایزش چقدر است، سوراخ کلان است، خرد است، چی رقم است، نظر به این فرق میکنه. تداوی های فیستولا همیشه جراحی است توسط عملیات های بسیار ظریف و بسیار نازک جراحی باید ترمیم شود و دیر ماندن مریض در شفاخانه است که مریض ها را اکثرا بی حوصله میکنه و چانس از اینکه عملیات نتیجه میده و نمیده هم،
یعنی حتما نتیجه میده،
اگه که بازم برتون میگم که
نظر به اندازش،
نظر به ای که در کدام موقعیت است، نظر به ای که قطرش چقدر است، نظر به ای که عملیات چه قسم صورت گرفته و نظر به ای که مراقبت بعد از عملیات از این خانم چقدر است و نظر به ای که این خانم چقدر مایات میگیره و چقدر او میخوره، برازی که هر قدر که این خانم او استفاده میکنه اونم قدر ی قنات ششته میشه دیگه، ششته میشه و ششته میشه، میکروبا را نمیمانه که مداخله کنه. اگه این خانم عوام نمیخوره و اوجام سوراخ است و دیگه میکروبام خوشحالی که در مداخله میکنن، معلوم دار که اوج جور نمیشه و نظر به ایست که مقاومت مریض چقدر بلند است یا پایان است. اگه یک مریض خوب قوی